ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړای کې زمام مجید بابر د خبرونو د ویان دی انی ساجمل او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کې هلی او سلامونه و منئ. په 2001 کال کې د امریکا په نیویارک او واشنگټن کې په 11 سپتمبر چې کومې ترهګری دي بریدونه شویو د هغې اغیز 14 کاله پس په پاکستان سره دا د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي خو له هر څه مخکې خبرونه د نساج ملنه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په بلوچستان کې په یو برید کې 4000 غان او په یو کان کې د 14 لبچې درې تنه وشل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د ډینګي تبې لبچې د وشل شو شمیره 20 ته رسیدلې او عراقي چارواکو ویلي چې د داعش یو شمېر مشکوکه وسلوالو ښځې او ماشومان یې نیولې دي. د خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې د وسلوالو په برید کې 4 تنه وشل شوي او 2 نور شوبل دي. د کوچلاغ پولیسو مشر عبدالغفور نن مشال ریډیو ته ویل تیر ورځ په کوچلاغ سیمه کې وسلوالو هغه مهال په یو ګاډي داسې وکړي چې له چمنه کوټې ته روان او په لار یو هوټل ته ودرېد. نوموړی زیاتوي چې وشل شوي کسان هزارهګان او د یوې کورنۍ غړي وو. هلته په هرنایي سیمه کې د کویلې په یو کان کې د ګیس چاودنه شوې ده چې پکې 3 تنه وشل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي د وشل شوو کسانو مړی لکه استلی دي. د چارواکو په خبره د دې کارکونکو تعلق له پښین سره وو. چارواکي وایي د پیښور په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ډینګي تبې لبچې د مړو شوو شمېره 20 ته رسیدلې ده او تر 200 پورې په بیلابیلو هسپتالونو کې داخل شوې دي. د خیبر پښتونخوا صحت محکمې او چارواکي ډاکټر افتخار الدین نن مشال لډیو ته ویل چې په ډینګي وایرس یې تر ډېره حده قابو موندلې او د ډینګي نه د متاثره خلکو شمېره کې هم کمی راغلې ده. د قبایلی سیمو وکیلانو اتحادیه پښتونخوا ولسی تحریک او د خبر ایجنسی د پارلیمان غړو ویلي د ستمبر په 14 نیټه به د عوامي نېشنل ګوند د فاټا د اصلاحاتو په اړه پر ابلل شوي ټولګوندي غونډه کې ګډون کوي. له دې وروسته به د خپل حقونو لپاره په اسلام آباد کې یو احتجاجي ناسته هم وکړي. دوی د خبره پرون ماښام په جمرود کې د یوې غونډې پر مهال کړې ده. د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه مشر رحیم شاه افریدی په دیړان نن مشال ریډیو ته وویل
ډېره اوږده خبره ده ځکه چې کال پس خو د بل چا حکومت به وي نو بیا به د هغې نوی سوچي نو مونږ به بیا د سره جدوجهد شروع کوو. په حکمت عملي دا ده چې په 14 تاریخ باندې کم این پی آل پارټي کانفرنس راغوښتی دی. کوشش کوو چې هغې ته زیات نه زیات پارټۍ راشي او په هغې کې به مونږ دا مطالبه نه مونږ به دا اعلان کوو چې دا د مرجر د فور نه شي کینې د دې به ډېر خراب نتیجې راوځي.
سورو سی وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د فاټا اصلاحاتو لپاره جوړې کمیټې ته هدایت ورکړی وو چې قبایلي سیمې په کامی بهیر کې د شاملولو د لړ کې د قانون سازۍ لپاره دی چټک ګامونه پورته کړل شي. کامی وطن پاټه ویلي دوی د پاکستان تازه سرشمیرنه نه مني. د دې ګوند غړو نن په خبر کې گورنر هاوس مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. ویل چې موجوده سرشمیرنه کې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو آبادی ډیره کمه خودل شوې ده. د یاد ګوند سنو مشرانو مشال ویډیو ته ویل چې نن نه یې د احتجاجونو لړۍ پیل کړې او د دې نه پس به په ټولو ایجنسو د پاکستان سرخر اسلام آباد کې هم احتجاجونه کوي. فاټا سیکریټریټ وای په شمالي وزیرستان کې خلکو ته د ډنګو شوو کورونو د معاوضې په توګه څه باندې 600 میلیونه روپۍ ورکړې دي. په فاټا سیکریټریټ کې د قبایلي سیمو د بیا رغونې او بحالې د څانګې مشر شکیل اقبال تېر ورځ مشال ریډیو ته ویل د مرستو دغه لړۍ لا هم دوام لري.
میرلی او میرانشاہ کے منگا دا ہاؤسنگ کمیونیکیشن ہم ورکو لگے ہو 400,000 والا ہو 160,000 والا اور پرون پورے کی دی آگا سے تقریباً 650 ملین آگے تقسیم کریں گی خلقوں کے ڈاکٹر نے یہ رس پہلے تقریباً 350 فیملی سے منگا کمپنسیشن ورکڑے دے.
شکیل اقبال زیادہ کلا چپ قبیلی سیمو کی دبیا رغونے و بحالے پلڑکے ورسرا نڑیوالی مرستی دنشت برابر دی. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د نازیانو په ولسوالۍ کې تېر شپه د پاسون کوونکو د داعش وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې د داعش 4 وسلوال وشل شوي او 2 مشکوک کسان نیول شوي دي. د ولایت ویاند اتاوله خوګیاڼي نن د سنو تویل د جګړې پر مهال د سید انور په نوم یو ملکي وګړی چې د داعش وسلوالو په ولکه کې آزاد کړل شوي او د پاسون کوونکو له لورې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. په دې اړه وسلوالو لا څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. شمالی کوریا وای ک واشنگتن وتوانید نو پر دے ہوا د نور سختو بندی سن لپار ملگری ملتونه کراسی کلل نو امریکا د سیات تاوان سره مخ کې دیشی. د شمالی کوریا د بهرنو چارو وزارت نن اویل د ہوا تیار او لیواله دی چې د امریکا پر ضد هر ډول ګام پور تکړي. شمالی کوریا ویلی د دوی اقدامات امریکا ته دومره درد او تاوان ورکول شي چې په خپل ټول تاریخ کې به نه وی لیدلې. ملګرو ملتونو د امریکا لخوا غوړندیز منظور کړی چې لمخې نن په شمالی کوریا د نوو بندیزونو لپاره رائے اچول کیږي. په شمالی کوریا دا بندیزونه له دې کبله لګول کیږي چې د هوا د ممنوع اټمي او بلاستیک میزایل پروګرام د بندولو په اړه د ملګرو ملتونو د قراردادونو سرغړونه کړې ده. د رائټرز خبري ایجنسی ته خبر تر مخه عراقي چارواکو د داعش مشکوکه وسلوالو سوار له سبب بهر ملکی خزي او ماشومان نیولې دي. رائټرز د امنیتي او مرستندویا ادارو چارواکو په حواله پر اویل چې پنیول شوو کې زیاتره د ترکیې نه او ځینې نور د تاجکستان، آذربایجان، روسیې او ایشیا څخه ورغلې دي. د رائټرز ته خبر تر مخه په دې نیول شوو کې په لک شمیر کې د فرانس او جرمني سره تعلق لرونکي هم شامل دي. د عراقي چارواکو په خبره د غنیول شوي خزي او ماشومان د موسل په یو کیمپ کې بندي کړل شوي دي. استخباراتي چارواکو کی رائټرز ته ویلي په نیول شوو کې زیاتره کسان خپل شناختی اسناد نه لري او عراقي چارواکي د نیول شوو کسانو د شناخت په اړه د غیله متارکه ملکونو څخه معلومات راغونډوي. او اخیری خبر دا چې په پاکستان کې اتکاله پس یو وار بیا د کرکټ نړیوالې مقابلې شروع کیږي. په دې هواد کې په 2009 کال کې د سری لنکا په لوبډله د وسلوال برید درستو په اول وار د نړیوالو لوبډلو ترمنځ مقابلې کیږي. بیګا د ورلد 11 لوبډله لاهور ته ورسېدل چې د حفاظت لپاره امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دا شل اووریز مقابلې به سبا ماښام د لاهور په کسافی سټېډیم کې پیلېږي او تر ستمبر 45 نیټې پورې به دوام ولري. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار رفت انجم درته د کرن سوبې او د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 16 روپیا خرڅل کیږي او په 16 روپیا شل پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 10.50 پیسې او په 10.80 روپیا. یو یورو په 10.50 پیسې او په 10.60 روپیا. یو ریال په 10.95 پیسې خرڅل کیږي او په 10.20 روپیا خرڅیږي. یو درهم په 10.50 پیسې او په 10.50 پیسې. یو افغانۍ په 1.50 پیسې او په 1.55 پیسې. په یو پاکستانی روپیه 3.25 ایرانی ریال نه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 3.25 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلورو غنټو کې په بنو، پیښور او کوټه کې د وریځو امکان دی. په پیښور کې په زیات نه زیات درجه حراره 14 سانتي ګریډ او کم نه کم 24 وي. په بنو کې زیات نه زیات 16 او کم نه کم 19 او په کوټه کې په زیات نه زیات درجه حرارت 14 سانتي ګریډ او کم نه کم 19 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته انیس اجمل او د موسم حال او د کرن سوبې درته رفت انجم وړاندې کولې. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په امریکا کې په 2001 کال کې ترهګریزو بریدونو 14 کاله پوره کیږي. دغه بریدونو نه پس پاکستان باندې ساغیس شوه. اسد منیر وای
9/11 نه پس تداو شو چې یو خدای پاکستان یو جهادي پالیسی وا چې هغه پاکستان ته هیڅ چیرې څه فائدہ نه وشو یا هغه پاکستان ته ټول عمر نقصان کړي نو هغه ختم شو.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه آصف د ګوندی هیوادونو دورې شروع کړي دي. په دې اړه باندې په خوانی سفارتکار ایاز وزیر دا نظر لري.
و دې ریجن کې پاکستان ځان لزای ګوري نو ځکه بیجین ته لاړه اوس دا د ایران ته روان دی. ټرمپ صاحب تقریر په رڼا کې به غویم په اعتماد کې اخلي.
د شمالي وزیرستان لری پرتو سیمو ته ولس واپس استانه شوي دي خو هغوی دا ګیله کوي. قبائلی سیمه، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږ کې زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. نن د سپتمبر یو لسمه نیټه ده. شپاړس کاله مخکې د امریکا په نیویارک او واشنگټن کې د الوتکو په مرسته حمله وشوې او د 3000 په خوشا کې ولس ووجلې شو. د دې برودونو ذمواري القاعده ترهګر ډلې واخیسته چې په افغانستان کې میشته وه. په 2001 کال کې امریکې پر دوی حمله وکړې او د نورو هیوادونو ترڅنګ پاکستان هم اتحادي شو. په دې شپاړسو کلونو کې د پاکستان حالات څومره بدل شوي دي په دې اړه د بشیر ګواښ راپور اورو.
د 2001 کال د سپتمبر په 11مه په نیویارک کې القاعده وسلوالو د بریدونو په محل په افغانستان کې د طالبانو حکومت وو. کله چې دوی واشنگټن ته د القاعده د مشر اسامه بن لادن لسپارلو انکار وکړ، نو امریکای د ناټو ځواکونو په مشرۍ په افغانستان کې بریدونه وکړه. په لږ وخت کې د طالبانو 15 کلن حکومت چپاکه. که څه هم دې جنگ کې اسلام آباد د واشنگټن ملاتړ وکړ، خو د څېړونکو په وینا ډېر طالبان او بهرني جنگیالي له افغانستان څخه پاکستان ته کډه شول. د بیلابیلو مطبوعاتي رپورټونو تر مخه واشنگټن اسلام آباد ته له 2001 کال راهیسې له 1.5 بلیون ډالرو څخه ډېرې پیسې ورکړې دي. د قبایلي سیمو د سیاسي اتحاد یو غړی نثار مومند وای په کار واچې د دې پیسو ډیره برخه په جنگ ځپلو قبایلي سیمو لګیدلې وې، خو داسې نه دي شوي.
مونږه فاټه د هغه وخت نه د دغه جنگ سره مخامخ یو. مونږ واقعیا په دې سلسله کې د فاټه خلکو سره ډېر تکلیف مرسي.
په تیرو شپاړسو کلونو کې پاکستانی ځواکونو په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو خلاف څو ځل عملیات وکړه. د ترهګرۍ په ضد جګړې او سخت دریځۍ ختمولو لپاره په 2015 کال کې قومي اکشن پلان هم اعلان کړ، چې د څېړونکو په وینا ګټه یې دا شوه چې د ترهګرو فعالیت تر ډیره ختم کړي. د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر اسد منیر په دې اړه وایي،
9/11 نه پس ته دا وشو چې یو خود پاکستانی او جهادي پالیسي وه چې هغې پاکستان ته هېڅ چیرې هم څه فایده نه وه شوي. هغې پاکستان ته ټول عمر نقصان کړی، نه په کشمیر آزاد کو، پورا دموږ معاشره هغې کې دا کلچر رالو چې جهاد والا، نو هغه ختم شو. که پورا ختم نه شو نو د ریاست تر یو ټایم د پاره تر لاس اوچت وو.
افغانستان ته د امریکې په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو ورتګ هلته سرمایه‌کاری او بهرنیو مرستو ته لار هواره کړه. اوس په میلیونونو ماشومان ښوونځیو ته ځي، تجارت زیات شوی، بیا رغونه شوی او د خلکو اقتصاد بهتره شوی دی. د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وای، د پرمختګ د پاکستان پښتنو لپاره ګټه کړې.
زه اراده د ماجرمه چې کوم د نوغه افغانستان ته واپس لاله، پاکستان افغانستان ته کوم به برآمدات چې کوم هغه کې ډېر لوی اضافه شوی ده. افغانستان کې چې کوم اقتصادي ترقی شوی ده او د خلکو سره پیسہ راغلی ده، هغه یو د اثر هغه خصوصا په خبر او دغه خپل شو پیدا خو به هم راغلی دي. او پاکستان له پکا دي چې نور کوششونه وکړي چې افغانستان کې یو بهتر طریقې سره اثر وسو پیدا کولو کوشش.
پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکې اتحادي شو. خدا کال په 2018 کې د امریکې ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژي د اعلان په محل پینیوکې وکړي چې اسلام آباد طالبانو او نورو وسلوالو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړي. افغان چارواکي هم ورته نظر لري او د لپاره په 2011 کې د امریکایي ځواکونو په لاس په بټاباد کې د اسامه بن لادن او په 2018 کال کې په بلوچستان کې په یو ډرون برید کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژنه د دلیل په توګه راوړي. خو اسلام آباد وایي چې دوی د ترهګرۍ په ضد جګړه کې مخلص دي. څېړونکي او سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې اسلام آباد د تردید له پالیسۍ راووزي او د ترهګرۍ پر ضد بې توپیره کار وکړي، نو د نړیوال سره اوږه په اوږه اقتصادي پرمختګ ته لا نور لار هواریدل شي.
موږ چې کوم ډول کې ریاستي پالیسي دا د تربیت د هغه د کوم ډول بنیادي سملا تیری دي. دا ټول لوري چې اوسه باندې د نشته اوسه باندې تر اوسه کې نه وروسته. اسه خبر دا لای چې پالیسي بدل شي.
خو پاکستان د ریز لري چې د امریکای په نیویارک کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې تر بریدونو وروسته د ترګری په ضد نړیوالې جګړه کې دوی لګټې نقصان ډیر کړی دی. دوی وای په زرګونو پوځیان او عام وګړي وژل شوي او اقتصادي په بلیونونو ډالر زیان لیدل دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوردن کو د پاکستان د بهرنو چارو وزیر خواجه محمد آصف دا محل د ایران په سفر دی او دغل تکي د ولسمشر حسن روحاني او د ایرانی وزیر خارجه جواد ظریف سره لیدلی دي او د سیمه افغانستان امنیتی صورتحال په چارو خبرې کړي. خواجه آصف تر هغه وروسته د خپلو ګوندو او سیمه ایزو هیوادونو سفرونه پیل کړ چې د اگست پر 28 د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او سیمه لپاره د خپلې نوې تګلارې اعلانولو پر مهال پاکستان هغه هیواد وګرځولو چې وسلوالو ډلو ته پرامر کوي. په دې اړه باندې نور تفصیل احمد الله راکړي.
د پاکستان سرکاری ټی وی وای چې خارجه وزیر خواجه آصف د ګل پورس په تهران کې له ایرانی صدر حسن روحانی سره ولیدل او سیمه ایزو حالاتو سربیره د افغانستان د امنیت په چارو یې ورسره خبرې وکړې. خواجه آصف سره په پلاوي کې د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوه او خارجه سکرتر تهمینه جنجوه نه علاوه نور لوړ پوړي چارواکي شامل دي. د پاکستان سرکاری ټی وی زیاتوي چې د ایرانی صدر سره ملاقات نه وړاندې خواجه آصف د خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره په دواړه خیزه اړیکو او د سیمې په سیاسي او امنیت تیچارو هم خبرې وکړې. خواجه آصف 13 میاشت د خارجه وزیر په حیث د سوګند پورته کولو وروسته امریکا ته سفر کوونکې وو. خو نوموړي تر هغه وروسته د خپلو گاونډي او سیمه ایزو هیوادونو سفرونه پیل کړل چې د اگست په 28 د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په حق له خپل نوې ستراتیژي اعلانولو پر مهال پاکستان وسلوالو ډلو ته په پناه ورکولو تورن کړو. ډونلډ ټرمپ همداشان پاکستان ته خبرداري ورکړې وو چې د وسلوالو ډلو لمرستو د لاس واخلي، خو پاکستان دغه تورونه رد کړي او وایي چې په دې هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. پخوانی سفارتکار او په بارانو چارو نظر لرونکي ایاز وزیر د خواجه آصف د ایران سفر په حق لوایي
مخکم دارنګ خبرې د امریکای طرفه کړي چې څوک وراغه غبه وو دو مور او دومره وګتا کړي نه لکه څومره چې ټرمپ صاحب کو ظاهره خبره پاکستان مجبور شو چې وګورو چې په دې گاونډي هیوادونو کې د دې تقریر څه اثر دی او نوی الائنمنٹ چکیږي په دې ریجن کې په دې کې پاکستان ځان لزای ګوري.
د یادونه دا چې خواجه آصف د اگست په اتمه د چین په یو ورځنۍ دوره بیجینګ ته هم تللی وو چرته چې د چین خارجه وزیر وانګ جی سره لیدلی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. له کابل اسلام آباد ته د افغان سیاستوالو مدني ټولنو د غړو او سیډونکو یو پلاوی اسلام آباد ته تللی دی. د دوی دا سفر د هغو هڅو برخه ده چې پاکستان او افغانستان اړیکو ښه کولو لپاره له څه مودې راهیسې کیږي. تر دې مخکې د پاکستان یو پلاوی هم کابل ته تللی و. په دې پلاوی کې د پاکستاني پوځ پخوانی بریګیډیر اسد منیر شامل و چې په راتلونکو دوو ورځو کې به افغان پلاوی سره ناشتو کې برخه ولري. د نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې وپوښتل چې د داسې پلاوو سفرونه او خبرې اترې څومره ګټلې. نو اسد منیر وایي
د دې بنیادی مقصد دا دی چې جی دا بیک ټریک چې ورته یې کنه داسې بای لیټرل غوندې د خلکو سره چې د دې خلک څه سوچ کوي، حکومتونه خو یو سوچ کوي کنه چې د دې خلکو په غاره کې خپلو کې رابطې د دې مش خبره واوري، مش د غي خبره واوري، د غي ګلې، د مش ګلې. نو دا د دې بنیادی مقصد دی.
نو تاسو هم قابل ته تللی وې، هغه تجربه مو څنګه وا؟
پورې کې هغه داسې ښه ماحول و، هغه یو کیسو خلکو ډېر ښه خلکو څنګه چې موږ اورو کنه چې پاکستان او افغانستان خو دښمنی ده دا خبرې هغه یو ډېرې ښې طریقې سره موږ ډېر زیاتې زتونه حکومت ډوډۍ ته را وښتو، کورونو ته د هغې لاړو، عبدالله صاحب سره ملاو شو، هغه هم ډېر عزتناک سړی و او خبرې واورېدې خپلې خبرې وکړې. دومره میناناک خلک چې زه خطر ډېر متاثر راغلم واپس.
نو سمندر صاحب دغه چې تاسو واپس په خپل ملک تلاش دا به تاسو د چارواکو سره حکومت کې چا سره شریکوي دا خبرې؟
بالکل جی، هغه یو به دغه شي کنه دا به اوس چې دا دوري ختم شي نو اخر کې د موږ مشر او د افغانستان طرف نه چې کوم غي مشري د دواړه یو پریس کانفرنس وکړي، هغه نه مخکې موږ ډرافت کړی چې دا سیزونه ډیسکس شو. دی باندې د افغانستان خلکو دا خیال دی، د سیاستدانانو دا خیل دی، دی سینیټرانو، دی سفیرانو، نو هغه یو دغه هغه موږ چې چیرته چیرته ځي فارن آفیس ته ورکو، هغه نه پسته هغه دی
فوجی دارو تمزی یو کوششی پترش تچ سو پہ عمل کئی نہ عمل کئی خوددار رابطہ چی کنا ما تدا سی لگی جی مجھ سی دے کنا پکار دے چی پاکستان او دے افغانستان خلقو خپلو کے رابطی التا صرف طالبان ندی التا یو دیر خخ خلق دی چی غی کھلاو سوچتے چی غی یو موڈرن خلق دی نو غی سر خبری ہو کے
نو سمجھ رہے ستا سو سلار وی نہیں دا کم مذاکرات چی ادر دل دی طالبان سر او بدی کتا پاکستان پر رول دیر خبری ہو شو دا سی سلار تا سخاری چی پاگی طریقی بانے دوی کارو کی چی دے مسئلی تیو حل رو سی
گوری جی چی ترسو پوری اب دا طالبان دا گرنی چی مجھ گٹو مجھ تیر ار او ریزی او زلا خلو یا علاقہ پہ رکھو نو دی ببے خبرو تا ناراضی دی کے ما چ خپل خیال دے کہ بیش غلط تم خزیا مت دی کے دوڑ اسی زنا پکار وی عملیاتم پکار دی کہ دی گئی کوم علاقہ ما دے ہلمنٹ کے قبضہ کڑی یا فارا کی اچھے تم دی کہ گئی باندے طاقت استعمال کی او گئی چ دی ہت ترا والی چ گئی پوچھ جی جی دا جنگ چ دے دا مش گٹل نو شو دی کے تولو کے خبر ہے چ مشکین دے سراو خبر یا کرے کو او جو سمرا دی نا کنسیشن او فائدے پا دی خبرو اترو کیا غشتے شو غتر والدی نو دا ماتا دی دی حل شکاری خو عملیات ضروری دی
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ریڈیو تا غوگی دا خبرونی پا دی برخ کی استاسو پام یو بلی موضوع تراغل روم چی دا قبائلی سیمو پارا دا قامی وطن گوندن پیښور کې گورنر هاوس مخته احتجاجي مظاهره وکړه. دوی وویل چې موجوده سرشمیرنه کې د پښتونخوا او قبایلی سیمو آبادی ډیره کمه خودلې ده او دوی یې نه مني، بلخوا د فاټا په خیبر پښتونخوا کې زر تر زره د ځم کولو هم غوښتنه شوې ده. د یاد ګوند مشرانو وویل چې نن یې د احتجاجونو لړۍ پیل کړه او د دې نه پس به ټولو ایجنسیانو او د پاکستان سرخار اسلام آباد ته هم دا لړۍ غځوي. نور تفصیل شبیر جان.
دا قامی وطن پارٹی صوبائی مشر او پخوانی سینئر صوبائی وزیر سکندر خان شیرپاو چې دغه احتجاجی مظاهره مشوره کوله، مشال لیړو ته ویل چې په هیڅ صورت هم دوی د قبایلی سمو او خیبر پختونخوا موجوده سرشمیرنه نه قبلوي او بل دا چې فاټا دې زر تر زره د خیبر پختونخوا برخه جوړه کړی شي کنه دوی به خپل احتجاجونه د ټولو قبایلی ایجنسیونو علاوه اسلام آباد ته هم وغځوي.
مونگا آگا ریجیکٹ کرو اور آئی پر ایم پارام نکینو سو پر ایچے فاٹا صوبے کی زمشیوی نی رومانے سٹیپ کے مونگا نندل تکی مظاہرہ اکڑا دے پسی و مونگا دا فاٹا ٹول ایجنسو ہیڈ کوارٹرز کے باب مظاہرے کرو اور کبیا ضرورت وینو بے پس اسلام آباد مانی مارچ بکو اور آئی پر ایم پارام نکینو سو پر ایچے آگا قانون چکم دا آئینم خلاف تے کم دا انسانی حقوقم خلاف تے چاگا سو پر ایچے
نمولی زیادہ کلا چی فاٹا اصلاحاتو پاڑا باندے حصی و نوی قانون یا پی ایف سی آر کے بدن نمانی
فاٹا مکمل مرجر دا علاوہ اسم نمانو نا چیف ایکزیکٹ آپریٹنگ آفیسر منو نا ریواج ایکٹ منو مونگا دا گوڑو چی مکمل طور ماندے اگر زم کلیشی
دا قامی وطن پاٹے دا پیغور سانگی یوازنان غلی وائز چیر پرسن تانیا گول اڈوکیٹ وائی چی پختانا دا بادے پا لحاظ دا دی ملک دوی مغٹ خام دے خویلی ٹول عمر پا دی ملکی دوی لپا مغرزو ولی شوی دی او دوی لخپل حق نه دی ورکړی شوی.
ہمیشہ حق تلفی شوی ده مونږ د پښتنو او د فاټا د خپل ورو پیندو حق واړو مونږ د دې خلاف نن روتی او دا اواز چته او ټول خیبر پښتونخوا پښتانه هم خپل حق واړي.
د قومي وطن پټه مشرانو د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پښتنو د په قبایلی سمو او خیبر پښتونخوا کې صحیح سرشمیرنه وکړي شي او زر تر زر د فاټا د خیبر پښتونخوا برخه هم وګرځول شي کني دوی به خپل احتجاجونو ته دوام ورکړي او د ملک نور برخو ته به هم وغځوي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیښور.
تاسو مشال ریڈیو ته وګی. په داسې حال کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د قانون سازۍ له لارې د فاټا په قومي بهیر کې د شاملولو امر کړی دی. د وروستو کې فاټا لایف فورم پښتونخوا ولسی تحریک او د خیبر ایجنسۍ د پارلیمان غړو هم تیر ماښام په جمرود کې یوه غونډه کړې او په دې اړه باندې د خپلې تګلارې اعلان کړی. تفصیل د فرهاد شینواری نه.
دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی امر کړی چې فاټا دې د قانون سازۍ له لارې په قومي بهیر کې شامل کړی شي. د فاټا د اصلاحاتو په اړه په جمرود کې ترسره شوې دغې غونډې په وخت د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال ریډیو ته وویل
بل ورځنی میټینګ چې کم شوې دی په دې کې ښه خبره دا ده چې یو خو وزیر اعظم مشر شوی دی، دویمه دا ده چې په دې کې چیف اف ارمی سٹاف شو د ارمی مشر شو خو دغه نه غټه خبر دره چې خبر پختونخوا وزیر اعلی شو اوس چې دا کله ممبران شو نو موږ دا تمه لرو امید لرو چې دا مسله به زر په مخزي
او د فاټا لایرز فورم یا د قبایلی وکیلانو یو مشر رحیم شاه اپریدی وویل
ډېره اوږده خبره ده ځکه چې کال پس خو د بلچا حکومت به وي نوي خلک به وي نوي حکمرانان به وي نو بیا به د هغې نوی سوچي چې یاره دې سره به بیا څه کوي نو مونږ به بیا د سره جد و جهد شروع کوو په حکمت عملي دا ده چې په 14 تاریخ باندې کوم این پی آل پارټي کانفرنس راغوښتی دی مونږ د هغې حمایت کوو کوشش کوو چې هغې ته زیات نه زیات پارټۍ شي او پاره کې به مونږ دا مطالبه نه مونږ به دا اعلان کوو چې دا د مرجر د فور نشي کې نه دې به ډېر خراب نتیجه راوځي
د خیبر جن سینا د کمی اسمبلی غړي شاه جوګل پر دی وویل چې د ټول ګوندی زغوند نه پس به دوی ټولو قبایلی جنسو د ورکوي او قبایل به په اسلام آباد کې وی احتجاجي مظاهره لپاره تیاروي
د دغه ای پی سی نه بعد به مونږ د وزیرستان واخل تر باجوړه پورې هر ایجنسی تزو. نو مونږ به دا میسج ضرور ورکو چې تاسو د خپلو بچو مستقبل جوړول غواړئ خپل ژوند ښه کول غواړئ او په دغه ملک کې چې څومره نورو پاکستانیانو ته کم حق حاصل دی حق حاصلول غواړئ نو تاسو دغې ورځې ته تیار شئ او اسلام آباد ته راشئ او په اسلام آباد کې به مونږ تر هغې پورې ناست وو چې تر کومه پورې آرټیکل 247 نوي ختم شوی او تر کومه پورې د عیني امینمنټ نوي شوی نو د دې لپاره دا مونږ یو خپل عمل جوړ کړو
یاد دی وی چې قبایل او سیاسي ګوندونه د فاټا د اصلاحاتو په اړه سره ویشل شوی دی د پارلیمان ځنې غړي وکیلان او د سیاسي ګوندونو مشران غواړي چې فاټا د خیبر پختونخوا صوبا کې شامل کړي شي خو بیا ځنې قبایلی مشران او سیاسي ګوندونه د دې مخالفت کوي او وايي فاټا ته د یوې جدا صوبې حیثیت ورکړل شي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د پاره کارکونکو یو وار بیا په قانون کې د وړوکوالي د ودونو مخنیوي لپاره د جنکو عمر 18 کال د ټاکلو غوښتنه کړې ده د سند صوبې نه علاوه وفاق او د ملک په نورو صوبو او برخو کې د قانون مطابق د واده لپاره د جنۍ عمر 18 کاله او هلک لپاره 18 کاله دی د مذهبي ګوندونو د مخالفت له وجې په خیبر پښتونخوا پنجاب بلوچستان او وفاق کې دا بل د ځنډ ښکار دی دیڑا باندې نور تفصیل رابیا اکرم خان راکړي
مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو ادارې د ساحل ویان ممتاز حسین ګوهر اوویل چې لډیر وخت راځي د سینې خلکو مخالفت له وجې د وړو کې عمر د ودونو مخنیوي ترمیمي بل د ځنډ ښکار دی
فرست ټایم 2009 مې قومي اسمبلی مې ایک درخواست
په کال 2009 کې پړم بیزل په قومي اسمبلی کې یو درخواست شوی وو چې د جنکو دی هم د وادو عمر 13 کال کړې شي نو دا هغه وخت نه تر اوسه پورې په قومي او صوبایي اسمبلیو کې دا معاملې د ځنډ ښکار ده د مدني ټولنو فعالانو هم یو غوښتنه ده د ماهرینو چې کومه رائے مخې ته راغلی ده نو د هغې په حساب دا پکار دی چې هغه که هلک وي او که جنۍ دواړو عمر 18 کاله پکار دی
د ماشومانو د حقونو ادارې ساحل تر مخه چې سخت کال په وړومبۍ شپږو میاشتو کې د وړوکوالي د ودونو شاخوا 60 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې د بدل او د تختولو پس د ودونو کیسونه هم دي په پېښور کې د اورت فاونډیشن یو کارکوونکی او د ښځو د حقونو مبارزه سایمه منیر وایي چې پاکستان کې زیاتې ښځې ماشوم زیږولو پر وخت مړې کیږي چې یوه وجه یې د وړوکوالي عمر ودونه دي د دې په وینا چې شناختی کارډ ووټ ورکولو او د ګاډي لایسنس لپاره عمر 18 کال دی نو بیا د جنې ماده لپاره 18 کال عمر ولینه
بای د ټایم هغه د 18 کال کیږي نو هغه د درې سالور ماشومان پیدا کړي نو یو خو د هغه خپل هغه بیماریانو نه خلاص شي بل خبره چې دا هغه دا د جنکو جنکه تعلیم نه پاتې شي جنکه روزګار نه پاتې شي بس بیا ټول عمر د هغه ماشومان دی راغلي بیا موږ وایو چې ښځې پوهېږي نه ښځې تعلیم نشته نو دا هر څه جې دا تړلي شوي دي د ټولو سیزنو سره
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي د کمی کمیشن مشره خاور ممتاز وایي چې یوازې د 45% جنکو واده په 18 کال عمر کې کیږي
یہ تو ہمارا بہت پہلے سے اس پہ ڈیمانڈ بھی ہے اور
دا خو زموږ لړ وخت راځي غوښتنه ده او د لړ کې موږ په یو قانون کار هم کړو ما پر یو لیک
هم کړی وو او دې لړ کې مونږ په قومي سمله او پنجاب کې هم کوششونه کړی وو. خو د دې مخالفین ډېر خلک دي چې هغوی د مذهب په نوم د دې مخالفت کوي.
خاور ممتاز په وینا سین صوبه وښودل چې په دې قانون کې ترمیم کېدای شي. وخت په وخت د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکو لخوا د ماشومانو د وړوکي عمر د ودونو مخنیوي قانون غوښتنه شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو پښتونخوا کې پنځمې بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز د انیس اجمل نه.
بلوچستان کې د وسلوالو په برید کې څلور تنه وشل شوي او دوه نور شبل دي. د کوچلاخ پولیسو مشر عبدالغفور نن مشال ریډیو ته ویل تیر ورځ په کوچلاخ سیمه کې وسلوالو هغه مهال په یو ګاډي ډسې وکړې چې له چمنه کویټې ته روان او په لارې یو هوټل ته ودرېد. نوموړی زیاتوي چې وشل شوي کسان هزارګان او د یوې کورنۍ غړي دي. هلته په هرنایي سیمه کې د کویلې په یو کان کې د ګیس چاودنه شوې ده چې پکې درې تنه وشل شوي دي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د پېښور په شمول د صوبې په مختلفو سیمو کې د ډینګي تبې له وجې د مړو شوو شمېره شلو ته رسېدلې ده. دوی وایي چې تر اوسه پورې تر 200 پورې کسان په بېلابېلو هسپتالونو کې داخل دي. د قبایلي سیمو وکیلانو اتحادی پختونخوا ولسی تحریک او د خبر جنسي د پارلیمان غړو ویلي د ستمبر په 14 نیټه به د عوامي نېشنل ګوند د فاټا د اصلاحاتو په اړه پرابل شوې ټولګوندیزه غونډه کې ګډون کوي او له دې وروسته به د خپلو حقونو لپاره په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته هم وکړي. دوی دا خبره پرون ماښام په جمرود کې د یوې غونډې پر مهال کړې ده. قومي وطن ګوند ویلي دوی د پاکستان تازه سرشمېرنه نه مني. د دې ګوند غړو نن په پېښور کې ګورنر هاوس مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او ویل چې موجوده سرشمېرنه کې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو آبادی ډېره کمه ښودل شوې ده. فاټا سیکرټریټ وایي په شمالي وزیرستان کې خلکو ته د ړنګو شوو کورونو د معاوضې په توګه څه باندې 6.7 میلیونه روپۍ ورکړي دي. د پفاټا سیکرټریټ کې د قبایلي سیمو د بیا رغونې او بحالې د څنګ مشر شکیل اقبال تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د مرستو د دغه لړۍ لا هم روانه ده. شمالي کوریا وایي که واشنگټن وتوانید چې پر دې هېواد د نورو سخت بندیزونو لپاره ملګري ملتونه راسي کړي نو امریکا به د زیات تاوان سره مخ شي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن وویل دا هېواد تیار او لیواله دی چې د امریکا پر ضد هر ډول ګام پورته کړي. او د رویټرز خبري شانس ته خبر تر مخه راځي چې چارواکو د داعش مشکوک وسلوالو 14 بهر ملکی خزي او ماشومان نیولې دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونو لنډیز درته انیس اجمل وړاندې کول او اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداريو مهم ټکی درته سراج زهیر وړاندې کوي.
نن ورسپانه دونه وی نیوز خپل ادارې په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد بیانې او دی لړکی د دوست ملکونو په مرسته باندې لیکلې او وای په قزاقستان کې د پاکستان صدر ممنون حسین د ترکی او قزاقستان صدر سره ځان له ځان له ملاقاتونه کړي چې پکې د افغانستان په حواله د پاکستان حالې ځلی او د نیوکلیر سپلای ګروپ لړکی د پاکستان د دریس ستاینه وشوه. او د ځکه چې پاکستان اکثر وخت ویلي چې د جنگ او تشدد د لارې د افغانستان مسله نشي هوارې دی باید چې د امن کوششونو ته موقع ورکړی شي. د ادارې په وینا پاکستان په منطقه او افغانستان کې د امن لپاره کوششونه کوي او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یې ډیر نقصان پورته کړی. که څه هم ترهګرۍ اوس نړیواله مسله ده خو تر ټولو زیات په دې کې پاکستان ته زیان رسیدلی او په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد یوه بیانیه موجود ده. ادارې اخري کې لیکي په داسې وخت کې چې ځینې قوتونه نه غواړي چې پاکستان پرمختګ وکړي د ترکیې لخوا مرسته یو ډیر ښه مثبت ګام دی. دغه رنګ د کشمیر افغانستان او ترهګرۍ خاتمه کې هم پاکستان ته د دوست ملکونو د مرستې ضرورت دی. اوس ترکیه او قزاقستان خود خپل حمایت څرګندونه وکړه او یو څو ورځې وړاندې چین هم د مرستې اعلان کړی وو. نو دا شان یو شمېر نور ملکونه هم شته چې دې لړکی د پاکستان مرستې کولی شي چې د پاکستان د سفارتي تنهایی یا یوازیوالي تاثر ختمولی شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د امن په ځای کولو د جرمونو د مخنیوي لپاره د ملزمانو مثبت ذهنی تربیه کې کریمینل جسټس نظام یو غوره کردار ادا کولی شي. خو د بده مرغه په پاکستان کې د تفتیشي د خراب نظام له وجې جیلونه د جرمونو نرسري جوړې شوې دي او د پولیسو لا محدود او ډیر زیاتو اختیاراتو له وجې د ملزمانو سره د مجرمانو پرنګ سلوک په وجه په ټولنه کې ورس په ورس خرابوالی پیدا کیږي. د ریا اخري کې لیکي چې په پاکستان کې د مسلې یو کړکېچن شکل خپل کړي. نو که په ټول پاکستان کې د مسلې تخصصي پاملرنه وکړي شو نو د دې نه به عام ولس ته ډیره ګټه ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپاڼې د پاکستان د آبادۍ د زیاتوالي او په اړه د شنونکو د اندېښنو او اے بی سی خبري ادارې بیا د پاکستان میشته افغان کډوالو د رجسټریشن چارو او هغوی ته د ورپېښو ستونزو په خبر په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړي دي. تفصیل یې له هارون باچا ورو.
د واشنگتن پوسټ ورسپاڼې لیکنه وایي د تیرو څلورو کلونو په موده کې د پاکستان په ښوونځیو، روغتونونو او د بېوزلو کورنیو په استوګن سیمو کې د نفوسو زیات شمېر ته په کتو داسې انګیرل کېده چې ګواکې د هغه هېواد آبادي زیاته شوې، خو پر دې څوک پوه نه ول چې دغه مسله څومره جدي شوې. اوس چې په پاکستان کې د نوې سرشمېرنې پایلې مخته راغلي، د هغه هېواد د آبادۍ زیاتوالي ستونزې ته د حکومت او خلکو پام اوښتی. د سرشمېرنې پایلې ښایي له 1998 کال راهیسې چې په پاکستان کې وروستۍ سرکاري سرشمېرنه پکې شوې وه، د هغه هېواد آبادي 50% زیاته شوې. د نوې سرشمېرنې د پایلو تر مخه د پاکستان آبادي 208 میلیونه ته رسېدلې، چې ورسره پاکستان د نړۍ په زیات نفوسه هېوادونو کې 5 نمبر خپل کړی دی. په لیکنه کې د پاکستاني ډان ورځپاڼې لپاره د یوه لیکونکي زاهد حسین په حواله ویل شوي، د آبادۍ د چاودنې د پاکستان راتلونکي له خطر سره مخامخ کړی. په لیکنه کې د ځینو شنونکو په حواله ویل شوي، د پاکستان آبادي ښایي د روانې پیړۍ تر نیمایي پورې 2 برابره شي، چې له وجې به یې په هغه هېواد کې د اوبو، صفایي، صحت او تعلیم په برخو کې د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې شي. همداراز د هېواد لسګونه میلیونه خلک به بېروزګاره شي. لیکنه زیاتوي د خیبر پختونخوا آبادي د 1998 کال پر تله شاوخوا 2 چنده سیوا شوې، چې روان کال 1.5 میلیونه ته رسېدلې. بلخوا ای بی سی خبری ادارې د پاکستان میشت افغان کډوالو د رجسټریشن چارو غوی ته د ورپېښو ستونزو په څیر موضوعاتو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د سږني کال د رپورټ په حواله ویل شوی، په پاکستان کې لا هم شاوخوا 25 لکه راجستر او نا راجستر افغان کډوال ژوند کوي. د لیکنې تر مخه د پاکستان میشت افغان کډوالو لپاره د رجسټریشن د نوي پروګرام له پیل سره د هغوی ژوند یو څه آرامه شوی دی. د دې شپږ میاشتنی پروګرام په اولنی پړاو کې په اسلام آباد او پېښور ښارونو کې میشتو افغان کډوالو ته راجستر کارتونه ورکړل شول. لیکنه زیاتوي د راجستریشن د دې نوي پروګرام په نتیجه کې ښایي د پاکستان پولیسو له لاسه د افغان کډوالو د ځورونې پېښې هم کمې شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام اوس د خبرونې په دې برخه کې یو بل موضوع ته راګرځوم. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان ولسمشر سره د ملاقات پر مهال ویلي دي چې دوی د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرګرتوب ته تیار دي. په دې اړه باندې تفصیل د اجمل تورمان په دې راپور کې.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې ژمنه کړې چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو ښه کولو په برخه کې هڅې وکړي. د جمهوریت ریاست د وایند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وویل چې د افغانستان او ترکیې ولسمشرانو د یکشنبې په ورځ د قزاقستان په پایتخت آستانه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې سره لیدلې دي. د نوموړي په وینا په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې شوې او دغه شان ترکیه ولسمشر ژمنه کړې چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو ښه کولو په برخه کې به هڅې وکړي.
د ترکیه ولسمشر وویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې وکړي. او ولسمشر هم په ځواب کې وویل چې افغانستان له پاکستان سره د هر اړخیزو خبرو کولو لپاره چمتووالی لري.
خغلی مرتضوی وایي افغان ولسمشر د خپل قزاقي سیال نور سلطان نظربایو سره هم لیدلی او دواړو ولسمشرانو د اقتصادي او ترانزیتي همکاریو په پراختیا، په ځانګړي ډول د هغه ریل پټلۍ نه د استفادې په اړه چې له ازبکستان او قزاقستان له لارې له چین سره نښلي، ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په لومړۍ غونډه کې د ګډون په هدف آستانې ته سفر وکړ. اوس پوښتنه دا ده چې ترکیه د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خوالي په برخه کې ګټور رول لوبولی شي. د نړیوالو اړیکو د چارو کارپوه رحمت الله اشرفي ورته ځواب وایي.
کشور ترکیه یکی از کشورهای قدرتمند
ترکیه یو ځواکمن اسلامي هیواد دی او شاید د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو په برخه کې هڅه وکړي، خو مثبت نتیجه ترلاسه کیدل ترې ستونزمن ښکاري، ځکه له کلونو راهیسې ځینو هیوادونو غوښتي چې پاکستان افغانستان سره همکاري ته اړ کړي، خو د پاکستان لپاره د هغه هیواد خپلې ګټې مهمې دي. په قزاقستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادونو مشرانو ګډون کړی چې هدف یې د یووالي پیاوړي کول په اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او علمي برخو کې له همکارۍ ملاتړ او نړیوال امن او ثبات دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال لريو ته وګي. د خبرونه په دې برخه کې ورزو د افغانستان لوګر ولایت ته د لوګر اوسیدونکو او مدني فعالان د افغان حکومت نغواړي چې د شهیدانو کورنو او د مالولینو د ژوند ښه کولو ته پام وکړي. په دې اړه باندې نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکړي.
د لوګر اوسیدونکو له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د شهیدانو کورنیو او د معلولینو د ژوند د ښه کولو او د هغوی د ځان بسیاینې لارو چارو ته پاملرنه وکړي. دوی یاد غوښتنې د دوشنبه په ورځ د شهید اونۍ د لمانځنې په ترڅ کې مشال رادیو سره په خبرو کې وکړې. د لوګر اوسیدونکو عبدالرحمن تسلوی:
د دې ورځې تر ټولو لوی پیغام هم دا ده چې نور په هیواد کې دغه وګد او نه خدمتونکو جنگ ته د پای ټکی کېښودل سي، بېرحمۍ راکمې سي، قتل او قتال کم سي. دلته په لوګر کې د خلکو او د شهیدانو د کورنۍ او د وارثې سی وختنه دا ده چې دوی سره نقدی مرستې وسی، دوی ته د ځای ځایګي امکانات برابر سي.
د ولایتي شورا غړی حسیب ستانیزی هم د افغان ولسمشر په ګډون له خلکو غواړي چې د ټولنې د دې محرومې طبقې ستونزو ته پاملرنه وکړي.
موږ له مسؤلینو نه د ولسمشر نه دا غواړو چې شهیدانو کورنۍ سره، یتیمانو سره مرسته وکړي، تنها دا نه چې یو ورځ ولمانځو.
د لوګر اوسیدونکو شاه فیصل همت بیا د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته د زده کړو او کار د فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي.
زما غوښتنه حکومت او دولت نه دا ده چې له اوسه پورې البته په ټول افغانستان کې همداسې په لوګر کې د شهیدانو او معلولینو کورنۍ ته څه نه څه توجه شوی، خو لیکن په هغه اندازه چې باید توجه شوی نه ده شوی، لکه دوی ته د تعلیم زمینه مساعد کول، د کار زمینه برابرول، په هغه عین وخت کې چې دوی ته صدمې رسېږي، مشکلات ورته جوړېږي، دوی ته په هغه عین وخت کې مرستې رسول او ځینې نور داسې کارونه دي چې باید دوی ته توجه شي، څومره چې هغه کافي نه ده.
بل لوري ته د لوګر د شهیدانو معلولینو کار او ټولنیزو چارو رئیس شاه محمد ولیزوی وایي دوی په دې برخه کې پوره کار کړی، اړمنو ځوانانو ته د حرفوي دکړو ترڅنګ نوري اسانتیاوی هم برابري کړې دي.
فلوګر ولایت کې شهیدان دي ورسېلو پرمدارنګ څنګه ته مایبینو سره مونږ یې دی لپاره حرفوي دکړې لرو چې په حرفوي دکړو کې تقریبا 15% مونږ شهیدان ورساو مایبینو پرمدارنګ مایبین مونږ نیولې دي ترڅو بازار ترځه سي او دی په خپل خو ودرېږي.
د لوګر د شهیدانو معلولینو کار او ټولنیزو چارو رئیس زیاتوي دوی خپل فارغانو ته د هغوی درشتو او کسبونو سره سم د کار وسایل او ابزار هم ورکړي او اوس عملاً په خار کې د فلزکاری، نجاری او نلدوانی د کارګرانو، همدارنګه د ګاډو د ماشینونو او برېښنا د میکانیک یا مستریانو په توګه پر کار لګیا دي. خو له بلې خوا په لوګر کې د شهیدانو وارثین او معلولین وایي چې دوی ته شوې چاره بسنه نه کوي.
د مشال رادیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یوونی مو بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال رادیوي مجله
په درېنی مو بجو
سروه
په سلورنی مو بجو
تاسو مشال رادیو ته وګی. د خبرونه په دې برخه کې اردو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان لری پرتو سیمو خلک وایي چې د صحت او تعلیم سهولتونو نه محروم دي او په سکولونو کې استادان او د صحت مرکزونو کې ډاکټران موجود نه وي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې چې په لری پرتو سیمو کې خصوصي نظر وساتي او دوی ته بنیادی سهولتونه ورکړي. عمر دراز وزیر د نور تفصیل سره.
شمالی وزیرستان لری پرتې سیمې اسدخیل، دوسلی، ګډیوم او خواوشا سیمو کې میشته خلک شکایت کړي چې د ژوند بنیادی سہولتونو لکه صحت او تعلیم نه محروم دي. نور کادر وای د سکولونو او صحت مرکزونو حالت یې بدتر دی.
د دوه میاشتې شته چټي ورخصې د پنجاب نارغلی او موږ په وطن سره چې کوم سکولینه دیغو ونش پرایویټ غوته نوستي لکه څه وی د ازري 2500 ولاکشن اولې د خپل مسترن یو غنښته د دانې سبق تعلیم می دغه وجنه وړ کې غون مرو منوستي دغه سه صحت او هسپتالینه چې کوم دی ډاکټرونو نشته پشه پرایویټ نوستي هغه چې کوم دی علاج ملاج کېږي خو داس غا نشته مشته چې سہولت وی چې ایکس را وی ټیسټ وی بل شي بل شي وی خدا خدا دې سو بده چې تعلیم د کړي وستي ډاکټر یې نن صاحب خالي ول دا وی کس چې دا د شپ را دو کته بیا ور وړي یې شي وی دای سب کته بده.
نور زله خان وای سکولونو او صحت مرکزونو کمی نشته خو غیر فعال دي.
سکولینه شش روز دي مشترون خپل ګرځي په 2000 روپیه ورته نیولې دي د شپې ژوند هم کسون او ډاکټرون داستي چې سپالینه شش روز دي او ډاکټر په شخصي نه نشته نه او پرایویټ نوستي ده نو یې چې زه ډاکټر یو ستیه چې څه ډیر کړل اته وړا بچې چې چیرې چا پام شو په غلي رسی پښې چې چا څه خوشوي هغه کو ایس نشتار سړی خپل مرضی د سرکوري سړی نشته چرټي چې پښتنه جنو کو چې تویل نو سی چې ډاکټر یې ته کې تبر جاو ته پاس یې نه یې پاس تو ته سرکوري سملا شوی دي ته باقی مو وجه نو سی په دروغ دای نو ستای
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان صحت محکمه او تعلیم سانګې مشرانو نو پوښتل نو دوی وویل چې وړاندې د سکولونو او روغتونونو یا صحت مرکزونو حالت بدتر وو خو اوس د غلطه انتظامی فوز او صحت تعلیم سانګې عملی کار پیل کړی چې د سکولونو او صحت مرکزونو باقاعده دورې کیږي او غیر حاضر سټاف پر خلاف قانوني کاروایی کیږي. دوی وویل میرعلی او میرانشاه کې ټولې ادارې فعاله شوې او لرې پرتو سیمو کې رو رو بهتری روانه دی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
ل یو ملون نه زیاتو خلکو د مشال ریڈیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. څنګه تاسو ته معلومه ده پیښور کې د ډینګي ناروغي وبا راغلې ده. په دې اړه باندې د پیښور په شمول له خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې د ډینګي تبې له وجې 40 کسان مړه شوي دي او تر 200 پورې په بیلابیلو هسپتالونو کې دا مهال داخل دي. خیبر پښتونخوا صحت محکمه وایي چې په وایرس کې تر ډېره حده قابو موندلې ده. نور تفصیل رفت انجم ناورو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د ډینګي وایرس مخنیوي یونټ تر مخه په صبح کې تر دې دمه 40 کسان د ډینګي تبې نه مړه شوي دي. په دې 40 کسانو کې شپارس د پیښور د 1002 او د 400 او بونیر یو تن شامل دي. د پیښور په تاکال کې رابر سره کېدونکي ډینګي وایرس او تبې لوجې په پیښور کې په سلګونو خلکو کې د دې وایرس تصدیق شوی دی. د صحت محکمې د ډینګي مخنیوي یونټ تر مخه دا وخت تر 200 پورې کسان په مختلفو هسپتالونو کې داخل دي چې زیات شمېر د پیښور په خیبرټی چنګ هسپتال کې ده. د یاد یونټ یو چارواکي ډاکټر افتخار الدین مشال ریډیو ته په دې اړه زیاته کړه. د ډاکټر افتخار په وینا چې په ټولو ضلعو کې د صحت محکمې او ضلع انتظامی په مرسته ځای په ځای د ماشو ختمولو سپرې کیږي. نوموړي په وینا چې دې سپرې نه زیات مهمه دا ده چې خلک خپل احتیاط وکړي.
موږ په کار دي چې موږ خپل ټول باډي کور ساتي دا ماشه چې دې په خوشو په ځل پتی ګرځي.
د ډینګ مخنیوي یونټ د ریپورت تر مخه 13 غنټو کې تقریبا د 1400 پورې کسانو د ډینګ وایرس ټیسټونه وکړل شو چې په کې 1500 زیات کسانو کې دا وایرس تصدیق شوی دی. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا دونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوم چې د پښتو ستر لیکوال د پښتو ادب او صحافت یو ځلند ستوري او په امریکا غږ آشنا ریډیو کې تر کلونو پورې دنده ترسره کوونکی سعدالدین شپون د دې دنیا نه سترګې پټ کړي. د هغه د ژوند او د هغه د فن په حواله سره زموږ همکار نجیب عامر دا راپور برابر کړی.
افغان لیکوال، خبریال او پیژندل شوی شخصیت استاد سعد الدین شپون د یک شنبه په ورځ د سپتمبر په لسمه د څلور اتیا کالو په عمر کې د امریکا په ورجینیا ایالت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د نوموړي زوی وزیر اکبر شپون مشال لډیو ته ویل د پلار جنازه به څو ورځې وروسته افغانستان ته ولېږدول شي او د هغه د وصیت سره سم به په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شي. د پښتو ویکیپیډیا د معلوماتو له مخې استاد شپون له اوس نه څلور اتیا کاله وړاندې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د قاضی برهان الدین کره نړۍ ته سترګې غړولې وې. پلار یې د اتحاد خان آباد په نوم د ورځپاڼې مدیر و. د دوی مشر ورور منهاج الدین گهیز و چې د گهیز په نوم د اونیزې مسؤل مدیر و. نوموړي په حبیبیه لیسا کابل کې د لیسې تر کچې زده کړې کړې وې. بیا وروسته امریکا ته تللی و او هلته یې خپله ماستري په ادبیاتو کې اخیستې وه. دی د کابل او کوپنهاګن په پوهنتونونو کې استاد هم پاتې شو. څو لسیزې په امریکا غږ کې د خبریال په توګه هم دنده پر مخ وړې وه. د استاد شپون په اثارو کې د گی غاړه و نو یو شپونو شینټاغه گټیاله د سمس یاران او خایستو د یادولو وړ دی. نو موړې په دې تیر سو کلنو کې په خپل یو بل ناول په کار بوختو. په دې وروستیو کې مشال لډیو ته د خپل ناول په اړه داسې ویلی
و: د دې شی پښتنه مکوه یا و ما د عمر پښتنه مکوه پوه شو، یا مې د خزی د عمر پښتنه مکوه بل مې د ناول پښتنه مکوه.
استاد شپون ومړ، نو آیا هغه ناول به پوره کړی وي؟ دا پوښتنه مې د وزیر اکبر شپون نه وکړه. هغه راته ویل پښتانه لیکوال د استاد شپون سره خپلې خاطرې یادوي. لیکواله وږمه سبا امیر وایي یو لوی غم یې ورک کړ.
نه پوهېږم، خو دا چې بخښنه وکړي چې زما سترګې له ډکیږي او ستونی به مې ډډیږي، خبرې نه شم کولی. خو بس داسې فکر کوم چې یو ډېره ستره هستي، یو لال، یو غمی د یوې ښځې یا مېرمنې نه د سرو زرو یو ښکلی غړکۍ ورکه شوې وي.
د افغانستان په داستاني ادبیاتو کې د استاد سعد الدین شپون نوم به تل په زرینو کرښو کې لیکل کیږي. د ده په لیکنو کې د هندي لیکوال خوشونت سنگ په څیر بغاوت، سادګي او خوږوالی محسوسیږي. د به ویل لیکل ولس ته کوي، نو په کار ده چې د ولس په ژبه یې وکړي. لیکوال طاهر ځلان وایي د استاد شپون مړینې پښتانه لیکوال د غم په یو لوی ټغر کېنول.
واقعیت نه یوازې دا چې دا زما لپاره د خفګان وړ مسله وه په یو خبرو، بلکې زما په څیر نور ډیر زیات خلک د دغه خبر په اوریدو خفه شول او هغوی په خپلو ټولنیزو رسنیو کې د ارواښاد استاد شپون د ژوند او هغې سره د تړلو خاطرو یادونې وکړلې او هغې د پښتو او افغاني ادبیاتو او فرهنګ یو نه هېرېدونکې هستۍ یاده کړله.
استاد سعد الدین شپون ټول لیکوال د خپلو اولادونو په شان نازول. لیکوال عارف خزان وایي
چې د شپون صاحب مړینه د پښتو ادب لپاره یو لوی ضایع ده، ځکه چې هغه هم په شعر لیکلو کې او هم په نثر کې ډېر لوی لاس درلوده، او همدارنګه په خپل وخت کې هغه د نقد په برخه کې هم ډېر کارونه کړي دي. نو د هغه یاد په خیر وي او جنتونه
یې نصیب. د استاد شپون دوه زامن دي چې وزیر اکبر او میرویس نومیږي، او دوی لوڼې هم لري چې درخانۍ او کوچۍ نومونه دي. اوس یې اولادونه هم د اولادونو خاوندان دي او همالته په امریکا کې ژوند کوي. استاد شپون د خپلو ملګرو په مرګ خپه کېده او تل به د هغوی په مړینه لیکنې کولې. له نن نه شل کاله وړاندې چې د استاد پسرلي زلمی زوی او د پښتو ژبې تکړه لیکوال امان الله ساهو وفات شو، نو د لیکلو نوبت زما و خو ساهو رانه واخیست. نن د استاد شپون نوبت هم راغله او د تل لپاره د پښتو د خپلو مینوالو کورنۍ او د ناولونو د کرکټرونو سره خدای پاماني وکړه.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، اوس تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو. په آزادۍ کرکټ کپ میچونو کې د برخه اخیستلو لپاره د غیر ملکی کرکټ لوبغاړو ډله پاکستان ته رسیدلې ده، چېرته چې بیا په لاهور کې کیدونکي شل اوریز لوبو کې برخه اخلي. په دې اړه باندې نور تفصیل د سراج زهیر په دې راپور کې.
دا ای سی سی ورلڈ 11 کرکٹ سوارلستنی لوبڈل جنوبی افریقی دا کرکٹ لوبڈل کپتان فاپ ڈو پلیسی پا مشرے کی بیگا دشپے نا وقت لاہور تا رسید لے دا. دا کرکٹ لوبڈل با پا لاہور قذافی سٹیڈیم کی سننہی پا ماخام و بجی دا پاکستان 11 سرا دری ٹی 20 یا شل اوریز میچونو پیل کوی چیتر دا 15 ستمبر پوری با روان وی. پا دی لوبو کی دا پاکستانی کرکٹ لوبڈل مشری سرفراز احمد کوی او پنورو لوبغاڑو کی فخر زمان، احمد شہزاد، شعیب ملک، شاداب خان، حسن علی، عثمان خان شنوارے، سہیل خان او نور شامل دی. دو کرکٹ د پخوانیو لوبغاړو او د تجزیه کارانو وینا ده چې په پاکستان کې د بین الاقوامی لوبو شروع کېدو لپاره دا میچونه په دې هم ډیر لوی ارزښت لري چې آی سی سی یا بین الاقوامی کرکٹ کونسل ورله د بین الاقوامی لوبو درجه ورکړي. په دې اړه د کرکٹ پخوانی لوبغاړي رفت الله مومن مشال ریډیو ته وویل کدا لوبي په سمه توګه وشوي نو دا به ډیر ښه وي.
گراؤنڈ کی لکه دا سری لنکا ٹیسٹ هم پدی کم سیریز سیدی آرام پدی ڈیپینڈ کی دا کامیابی سوش ہو نو ڈی رومی دے چ انشاءاللہ من گراؤنڈ نو بزل بیا با زمنگ تیاری نہ زیاد چرے اغه زمنگ دا نیو جنریشن چرا روان دے دا ہوئی دا تیاری ډیر زیاد ضرورت دے اور اغه بم علی کی کی چیز من گراؤنڈ نو با چی اور زمنگ گراؤنڈ نو بالا با دی کی چیز سن انٹرنیشنل پلیئران راشی اوس تے کرکٹ کی
ہمدا شان دا لوبو تے زیاکار اجاز احمد مشال ریڈیو تو ویل تدی لوبو نہ پاکستان کے دا کرکٹ راتنوں کی تے ڈیر گٹا ورسی نوموړی زیاته کړه
دا درې میچونه چې دي دا اتو کالو پس لګیا دي کیږي او انټرنیشنل کرکټ کونسل چې دی آی سی سی هغه دې ته انټرنیشنل سټېټس ورکړی دی. نن دا درې میچونه چې دي اتو کال پس پاکستان کې کیږي نو یقینا دې کې با زمونږ هغه پلیران چې کم فل هوم کراوډ مخ کې ندی لوبېدلې نوې ټیلنټو یقینا هغه تم یو اپورچونټی دا چې هغه خپل پرفارمنس دلته دا هوم کراوډ مخ کې دې دا دغه
شی ذکر د روان کال د فروری او مارچ په میاش کې هم د پاکستان سپر لیگ په نوم باندې په دوبۍ کې کرکټ میچونه شوي وو چې په کې فائنل میچ په 15 مارچ لاهور کې شوي وو او په دې میچونو کې هم یو شمېر غیر ملکی کرکټ لوبغاړو برخه اغستې وا. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د مشال ریو د نن ورځې د نهرات خبرونه د وروستۍ خبري ګړۍ د خبرونو لنډیز ته انیسه اجمل د خبرونو لنډیز سره.
په بلوچستان کې د وسلوالو په برید کې څلور تنه وشل شوي، دوه نور شوبل دي. د کوچلاخ پولیسو مشر عبدالغفور نن مشال ریډیو ته ویل تېر ورځ په کوچلاخ سیمه کې وسلوالو هغه مهال په یو ګاډي داسې وکړې چې له چمنه کوټې ته روان او په لار یو هوټل ته ودرېد. هلته په ارنایي سیمه کې د کویلي په یو کان کې د ګیس چاودنه شوې ده چې پکې درې تنه وشل شوي دي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د پېښور په شمول د صوبې په بېلابېلو سیمو کې د ډینګي تبې له وجې د مړو شوو شمېره شلو ته رسېدلې ده. د خیبر پختونخوا صحت محکمې چارواکي ډاکټر افتخار الدین نن مشال ریډیو ته وویل چې په ډینګي وایرس یې تر ډېره حده کابو موندلی دی. د قبایلي سیمو وکیلانو، اتحادیې پختونخوا ولسي تحریک او د خیبر ایجنسۍ د پارلیمان غړو پرون ماښام په جمرود کې د یوې غونډې پر مهال ویلي دي چې د ستمبر په 14 نیټه به د عوامي نېشنل ګوند د فاټا د اصلاحاتو په اړه پر بل شوي ټولګوندیزه غونډه کې ګډون کوي او له دې وروسته به د خپلو حقونو لپاره په اسلام آباد کې یو احتجاجي ناسته هم وکړي. قومي وطن پارټي ویلي دي دوی د پاکستان تازه سرشمېرنه نه مني. د دې ګوند غړو نن په پېښور کې گورنر راوس مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. وی ویل چې موجوده سرشمېرنه کې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو آبادي ډېره کمه ښودل شوې ده. فاټا سیکریټریټ وایي په شمالي وزیرستان کې خلکو ته د ړنګو شوو کورونو د معاوضې په توګه څه باندې 600 میلیونه روپۍ ورکړي دي. په فاټا سیکریټریټ کې د قبایلي سیمو د بیا رغونې او بحالۍ د څانګې مشر شکیل اقبال تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل د مرستو دغه لړۍ لا هم دوام لري. شمالی کوریا وای که واشنگتن و توانید چې پر دې هیواد د نورو سختو بندیزونو لپاره ملګری ملتونه راضی کړي، نو امریکا به د زیات تاوان سره مخ شي. د شمالی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن وویل دا هیواد تیار او لیواله دی چې د امریکا پر ضد هر ډول ګام پورته کړي. او د رایټرز خبري ایجنسی ته خبر تر مخه راځي چې چارواکو د داعش مشکوکه وسلوالو سوار له سوه بهر ملکی خزی او ماشومان نیولی دي. رایټرز د امنیتي او مرستندوی ادارو چارواکو په حواله پر نویل چې په نیول شوو کې زیاتره د ترکیې نه او ځینې نور د تاجکستان، آذربایجان، روسیې، ایشیا، فرانس او جرمني نه راغلي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم دې سره د مشال ریډیو نن حساسه خبرونه پای ته رسې. ما مجید بابر، انیس اجمل او اکرام مسکین یار ته اجازه راکې. په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري. خاد آباد او بریالي اوسئ.